السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان ګل ایاس او تکنیکی همکار اساق امیری هم له ما سره وي په دې ګړه کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي او د پاکستان ځینو کورنو ورځپاڼو څه لیکلي دي د دې نه به هم خبر شي مرکې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه اورو
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د هغو دوشتو وسلوالو جنازې شوې چې په افغانستان کې په برید کې وژل شوې وو د زابل قندهار په لوی لاره نن د معلومه وسلوالو یو ډله مسافر تخته وړي دي او د بلجیم په پلازمېنې برسلس کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلومات وروستو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د هغو دوشتو وسلوالو جنازې شوې چې په افغانستان کې په یبرید کې وژل شوې وو د کوز دیر ناظم عالم زیب نن مشال رادیو ته د خبرې پخلی وکړ او وی ویل دا دوشت مړي د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شول د عالم زیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت داوا سره تړاو درلودو ویل کېږي چې البدر مجاهدین د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې برخه ده عالم زیب خان ویل چې وژل شوی ټول کسان د دیر ځای اوسیدونکي دي د دې کسانو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره دي د فاټا پوهنتون یا یونیورسټۍ چارې زر تر زره ترسره شي د جمعې پر ورځ ناوخته په پیښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې چې د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ چارواکو هم پکې ګډون کړی وو گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته ویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل شي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی فاټا پوهنتون د درس ورکونی جوګه کړل شي د خیبر پختونخوا حکومت د بیکوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستی دی د یاد صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست د ویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونگ ددا سے یو کور پرانست کو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلې د معصوم غریب او بیکوره او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
دا ځای د پیښور په 400 روډ جوړ شوی دی چې 214 استوګنځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زرو ماشومانو اوسېدو گنجایش دی د زابل قندهار پر لوی لاره له غرمې مخکې یو واری بیا یو ډله مسافر تښتول شوی دی د زابل امنی قمندان میرویس نورزی نن مشال رادیو ته د دې خبرې تایید کړی او ویلي چې یو ډله مسافر له موټرو ښکته کړل شوه او بیا تښتول شوی خو په دې اړه نور تفصیلات یې نه دي شریک کړي که څه هم په ځینو رسنیو کې د دغه تازه تښتول شوو کسانو شمېر شل ښودل شوی خو د قمندان نورزی په خبره دوی هڅې پیل کړي چې د دغه تښتول شوو کسانو درک معلوم کړي مخکې تر دې هم د زابل قندهار پر لوی لاره ګڼ شمېر مسافر تښتول شوي وو چې په وروستۍ پیښه کې یې د داعش ډلې پورې اړوند وسلوالو و اغوان هزاره له تښتولو وروستو ووژل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هیواد یې د منځنۍ اشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانا کې د نظر بایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې ولسمشر غنی ویل چې افغانستان د جنوبي او مرکزی ایشیا د نښلولو تر ټولو ښه لاره ده په دې موقعه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د بلجیم وزیر اعظم وایي چې په پلازمېنې برسلس کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلوماتو وروستو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي وزیر اعظم چارلز مایکل نن اعلان وکړو او د پاریس د نومبر 14 خونړۍ بریدونو حواله ورکړه چې پکې 130 کسان وژل شوي ول او په 100 نور ژوبل شوي ول اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغو بریدونو ذمهواري منلې وه ښاغلي مایکل وویل چې امنیتي ځواکونه ویره لري چې کیدی شي یو شمیر کسان چې په وسلو او په چاودونکو موادو سنبال دي په ځینو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي د ښار میټرو سیستم یا د ځمکې لاندې ریل ګاډي نظام هم تړل شوی دی او خلکو ته په کورونو کې دننه د اوسېدو ویلي شوي دي وزیر اعظم په خلکو غږ کړی چې ورخطا کیږي دینه او زیاته کړه چې په دې لړ کې ضروري اقدامات پورته کړل شوي دي. د مالی هیواد ولسمشر ابراهیم ابوبکر کیتیا ویلی چې په پلازمینې بامکو کې پر هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې یو ویشت کسان وژل شوي دي. ولسمشر ابراهیم ویل چې وسلوالو په لسګونه خلک تر څو ساتونو یرغمال ساتلي و، خو بیا د هیواد ځواکونو د وسلوالو ولقه ماته کړه. ویل کیږي چې په وژل شوو کسانو کې دوه وسلوال هم شامل دي. د القاعده د یو پخوانی قومندان په مشرۍ سخت دریځي ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. مالی پخوا د فرانس تر واک لاندې و او تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې بریدونو د پاریس له هغو سره څه تړاو و او که نه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند له مالی سره غمرازي هم ښودلې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوس اکثریت منظور کړو چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. او وروستی خبر د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشکوک کسان نیولی دي. په دې کې د یو د بلجیم هغه وګړي هم شامل دي چې د پاریس بریدونو پلان جوړونکي سره په مرسته تورن دي. چارواکي وایي دغه کس په خټه د مراکش دی او نن په اناتیلیا کې په یو هوټل کې نیول شوی دی. دوه نور کسان د رپورټونو له مخې د شام وګړي دي چې د دغه هوټل په شاوخوا سیمو کې نیول شوی دي. ترکیې چارواکو د رواني اونۍ په سر کې د مراکشیانو یوه اته کسیزه ډله له دې له کبله خپله هیواد ویستله چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د اړیکو شک ورباندې کېدو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرینم د ګلای آسنا اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې په افغانستان کې وژل شوو د 22 پاکستانیانو مړی کوس تیر ته وړل شوی دی.
هر څه په کله حکومت وزارت کې حکومت دا وایي چې دوی دا څوک وو او څه یې کول او چا لېږلي وو. پاکستان حکومت لېږلي وو د حکومت خلاف څه کار کول کسی کول مطلب دا خو باید واضح شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور کې د زمونږ کور په نامه نږدې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې ژوند تېروي.
د شرم خبره ده هر چا دپاره چې یو ماشوم په جای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې هغه په سړک باندې غزلې په ډېری باندې هغه ناست وي او غزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا څه هغه مات ګرسي پیدا کړي.
خیبر پختونخوا کې نرخزیانو ویلي حکومت او ملګري ملتونه د دوی مسالې او حقونه سنجیده نه اخلي.
تسلیمین نو هغه مونږ سره حسین څنګه وځي نو ګوره مونږ خو ماجر مونږ نه یو جرم خو دې پاکستان کې واړه رالوي موږ دې پاکستانیان یو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لمړي ریپورت ته. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د اغو 22 پاکستانیانو جنازي شوې دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. ځایي خلک او ځینې چارواکي وایي د کسانو د وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت داوا سره تړاو درلود. په دې اړه د شاهین بنیری دا ریپورت اورو.
یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شر دا خبره تایید کړې چې یاد کسان درې ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د کوز دیر ناظم علمزیب نن مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی کړی دی. هغه ویلي چې دا مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورو ته وسپارل شو. د علمزیب په وینا دې کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. په عین حال کې په ټولنیزې مطبوعاتي پاڼې فیسبوک د تیمرګرې ځایي ځینې کسانو داسې تصویرونه خپاره کړي چې پکې د البدر په بیرغونو پوښل شوي تابوتونه ښکاري. ورسره لیکل شوي چې دا کسان په دې وروستیو کې افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي د قومي اکشن پلان د لاندې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو ادعاوې کوي او سمو د وړاندې په ملکنډ سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم ترسره کړي دي. وسلوالې ډلې څنګه کولی شي چې ځوانان یو ګاونډي هیواد ته د جګړې لپاره ولیږي؟ په دغه اړه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او کارپو افراسیاب خټک وایي دا ښایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي پلان په عملي کولو کې هیڅ سنجیده نه دی او افغانستان کې چې کوم جنګ روان دی په هغې کې د برخې اخیستو لپاره د دې ځای نه خلک ځي.
دنیا کې هیڅ حکومت د دې جمهوري نظام نشي لاسولې چې د هغه وګړي درجه اوسېدونکي اور گوانی ہے واسطے بتوں لوئی تعداد کی تو جنگ کی شامل شی اور غیر بڑی راشی ہو معلوم ہو چاہے دی جنگ کی برخا رہتا مطلب ہر کسی پرکار حکومت وہ رہا تو کی حکومت دا او اسی دی دا سوکو اور اسی کول اور چالے گلی ہوں پاکستان کو بدلے گلی کو پاکستان حکومت خلاف ہوئے کہا کولو گے کسی کو لوں مطلب دا کو باہر بازی ہے شکلہ سار جائے اس لیے افسوسنا کا خبر ہے اور دا او اس نے دا سو گلی شل بیش کالو سو کی دی طرف وہ دوسرے جو وہ بیائی
د پاکستان د پوز یو پخوانی بریگیډیر او د دفاعي چارو کارپو محمود شاه بیا وایي چې پاکستان د یوې پالیسۍ تر مخه البدر مجاهدین له منځه وړي دي او دا کم کسان چې وژل شوي دي دا د فضل الله ډلې وسلوال کېدی شي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې بریدونه کوي نوموړی زیاتوي
کسان ایکٹیو دی اور فرض اللہ پخپلا موجود تھے اور ابھی کافی زمین پوسٹوں میں چیز پا گئی معنی حملے کر دی اور فلکس سے چلے گاڑی تعلق بھی سواد کر گئی لیکن ہم فرض اللہ سے رکھتے نہیں دی ماں تو جان اختیاری اگر خل کے دل تک یہ پارا یہ بانک کی دیشی جیسے کہ البدر مجاہدین اور چونکہ دے بارہ کے زفل ذاتی نالے جم لرم ختم کرشی بھی موجود میں بھی
دا لانگ وار جرنال ترمخا البدر مجاہدین دا افغانستان دا جہادی کماندان گلبدین حکمتیار دا وسلوال ڈلے حزب المجاہدین نا بیل شوی یو وسلوال ڈلے دا چے دا ہند دا واک لاند کشمیر کی وسلوال فعالیتون کول خود تیر سمودین ای خپل حل زلے دا ڈیورن دا کرخی حغ آڑختا غزولی دی په ملکن سیمه کې ځینې سیاسي او ولسی غړیو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د دې ډلې غړي د ځینې مذهبي سیاسي ډلو د مشرانو په مرسته په سیمه کې د ځوانانو لپاره هلې ځلې کوي او بیا یې افغانستان ته د جنگ لپاره لیږي. له چارواکو او البدر مجاهدین وسلوالې ډلې لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال ریډیو تاسو سره د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې پرون په یوې غونډه کې ویل شوې دي چې د فاټا یونیورسيټي چارې دې سر تر سره مکمل کړي شي. په دغه پوهنتون کې د وایس چانسلر سر تر سره وټاکل شي او تعلیمي سرگرمیانې دې هم شروع کړل شي. دا چې د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې شوی و خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له دره ادم خیله د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د فاټا یونیورسيټي په اړه د ځانګړې کمیټې غړي هم دی کړې ده نو هغه وایي
د وی سی اپوینټمنټ چې د فاټا یونیورسيټي و ډېره غټه مسله وه او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو. د وی سی د شکار شو چې په یو ټایم کې یو نمونو کې خیر یو اشفاق خټک صاحب یو شفیق خټک صاحب دغه اپوینټمنټ اول یو وشول نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پہ وشو هغه په کورټ لاړ چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو دغه وجیم دی شي د فاټ یونیورسيټي غ استابلیشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه و خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو په روانې میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی د لپاره باقاعده اډورټیزمنټ شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټری لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړې شو د در ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو له دې نورو قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېره لیرې نه ده که څنګه
یونیورسيټي که تاسو ورځې کې وګورئ په یو ځای کې جوړ شي او هغه بیا چې کم دي مخ کې کیمپس جوړیږي ٹھیک شولا نو که تاسو موجوده کې دا وګورئ د کم لوکیشن دا د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې دا او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې دا. بل دویمه خبره دا ده چې دا په انډ هاي وے باندې دا بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه دا. دریمه خبره دا ده چې دا په لوکیشن د چې دي کې یمو ایګل فورټ جوړ شوی دا چې دي کې مو سره سکیورټي فورسز جوړ ډېر غټ مطلب دا چې مو سره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خل لوکیشن د خدا خو کېدې نشي چې د دس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک پہ کور کو خو فرسٹ فیز کی یونیورسٹی بس سٹارٹ شي سیکنڈ فیز کی لگا سرنګ تاسو خبر اوکړه چې ایجنسی دی ایف آر اون دی نو ضروری خبر ده چې دی به کیمپس په اغازی کې سٹارٹ کی
چې وکاس کد جنوبی او شمالی وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسٹی ډیر ور نږدې دی چې هلته لاړ سي یا کد باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسٹی نه نږدې دی نو ولی د قبایلی سمو یونیورسٹی
ګومل مو ګوري ک پېښور یونیورسٹی ګوري په ټولو کې حسم ډیر زیات چکم دی میرٹ ہائی وی او ډیر خلک سبق ویل غواړي او غول میلاون شي نو موږ کوشش دا وی چې نه فاټه په نامه باندې جوړی کی دي کی موږ سورس کې دي شي چې یو خه ماحول وی پکې بلکې بدی کی موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینا هټ کی وی بلکې دنیا نن تبا چې کم نوي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ٹی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې مکارو کو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا نو ان شاء الله دا یو شیتا سو ذہن کې ساتي چې په دې باندې مودا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ٹی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کی
تاسو د در ادم خیل نه د کامی اسمبلی غړی کیسر جمال مرکا اور دل چې زم همکار عبد الحی کاکړ ور سره د فاټا د یونیورسټي په اړه کړی و د تیرو شاوخوا اتو کالونو راهیسی د قبایلی سیمو د حکومتي مشرانو لخوا اعلان شوی چې فاټا یونیورسټي به جوړولی شي خو لا تر اوسه پورې دغه اعلانونو ته عملی شکل نه دی ورکړل شوی د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې کچارواکي یونیورسټي جوړوي نو باید سر تر سره دی جوړ کړي کچی د یونیورسټي د نشټوالي لاوجي د زیاتره ځوانانو سبقونه خراب شوي دي نور تفصيل د شانواز ترکسي په دې ریپورت کې اورو
په قبایلی سیمو کې د تیرو اتو کلونو راهسې د فاټا یونیورسټي یا پوهنتون د جوړونې اعلانونه خو کیږي خو لا هم دغه پوهنتون نه دی جوړ شوی د قبایلی سیمو هغه ځوانان چې د لرو پرتو پوهنتونونو نه زده کړې کوي وای چې هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې یوې خواته یې خرڅونه زیات دي او بلې خواته یوه میاشت پس کورونو ته ځي نجیب الله محمد په نېشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد کې سبق وای او وی ویل فضل ودود ساپے چې سکه کال د پېښور پوهنتون نه فارغ شوی وای چې په دې ارمان دی چې ګنې فاټا یونیورسټي به جوړیږي او په کې به د قبایلی سیمو ځوانان زده کړې کوي
سم جماعت کې ما چې کله دغه اعلان وشو چې را د قبایل د فاربا یو ځان لا او د یونیورسټي سازي دي تا اته کاله چې کوم دی وشو چې دغه اعلان شوه دی او دغه قبایلی یونیورسټي چې کوم دا پزمکه باندې د حقیقت حدود نشته او هغه طالب علم چې هغه د قبایلی سره سره تعلق لري چې هغه غریب خلک دي نو هغه چې څورلسم پاس کې نو دی چې کوم دی په تعلیم پر خودو باندې مجبور شي
د ملکن یونیورسټي د بایو ټیکنالوژي مضمون زده کوونکې علي مراد خان چې د محمود د جنسي وسیدون کې دي وای ویل
دا هو چرتا امني شکر لور کړې شو د وفات ای نو اتای دي د خیام و الله د جواب ورکړي دا به خالي ځکه چې دا موږ ته هم څه تکلیف نه وي
ولې بل خو ته پرون یو وار بیا د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي چې په اف ار کوهړ او خوروال سیمه کې به فاټا یونیورسيټي جوړول شي چې د ځای ټاکنه هم شوي ده په دې اعلان د غزدکونکو خوشحالي څرګنده کړي خو وای چې باید عمل دې پرې وشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تکړه قبایلی خویندو تنظیم غړو د جمعې پر ورځ په پېښور پریس کلب کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبرې غونډه کې ویل چې دغه کمیټې ردوي او غندنه کوي د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نشته نواز شریف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه له خبرې غونډې وروسته د دې تنظیم غړو له مشال ریډیو سره خپلې اندیښنی او غوښتنی سداسی شریک کړي
ظاهره خبره ده چې یو گورنر چې د خیبر پښتونخوا د ټول پنجابیان دي موږ دا غواړو چې هغه کس دیوالي چې هغه سنسیری فاټا ښځه دی یوه والي که یا دوه اول دي دوه والي که دوه نالي یوه ښځه خو د خامخا والي او د فاټا خلک دیوالي چې هغو ته پته ده چې په فاټا کې څه شته او څه نه اوس پنجابي ته څه پته ده چې فاټا څه
چې کمې پدې کمیټې خو د حکومت دي چې پدې کمیټې کې دې موږ خلک قبایلي خلا نمائندگی نه ورکړي او بیا په خاص توګه باندې د خزو نه نه ورکړي او بل زم کې دوه خبره ده مونږ خزي همیشه پر زم کې دوه خبره کړې ده ځکه چې مونږ چې کوم نه نو څه نه وړو مونږ دې سوي سره ملاوي دل غوړ عمل مونږ په پښتانه یو دي قبایل او دا ټول یو پښتانه مونږ دې سوي سره ملاوي شي مونږ په دې باندې خپل کلیر یو او په دې دا خبره مونږ همیشه پر په هر څور په نو چې کوم خلک چې نظم ټول غوړي مونږ په بل غري هغه خلک چې کوم د دې سیستم نه فائدې وځي او مونږ نقصان دی مونږ په دې سیستم کې په دې سیاست کې ټول زیات نقصان کوي
معلوم جهان دی او په شمالي صورتحال کو جی ډیر زیات خراب دی سیار لاندې مونږ کنه لکه دا زنجیرونه مونږ په کو کې ډیر زیات دی مونږ په ټوټه ځو مونږ اوپر او مونږ لرګی راو بیا مونږ سیاست ته نشیر وته مونږ له ظلمونه کې کې دا عمر اوس دی بي ستونه راغلي خواتین خزه سونه په تکلیف مونږ را پاسې د دوی چهره مونږ په پدې کې حساب اخلو کچا ته بدلون راغی ډیر سختي ده ډیر مصیبت ته په خلکو باندې
تکړه قبایلی خویند تنظیم غړو لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه چې کومه پنځه کسیزه کمیټي جوړه شوې ده د هغې غندنه کوي ځکه چې پای کې د ښځو استازیتوب نشته او اوس ورځو د یو بل ریپورټ طرف ته د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري انصار علي خان یو ځل بیا ویلي دي چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته تلونکو کسانو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي نوموړي دا خبرې اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي چې تفصیل درته ریاض مستخیل وړاندې کوي
د جمعې په ماخام اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د انساني قاچاقبرو او سمګلرانو په وجه ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي او ځکه حکومت د داسې خلکو په ضد اقدامات شروع کړي دي د یو تپوس په جواب کې چودري نثار علي خان وې چې د دې اقداماتو نه عام خلکو او کاروباري رو لیتا هیڅ مسله نشته
جو لیبی باہر جاتا ہے اور لیبی واپس آتا ہے اسے تو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے
کم خلک چې په قانوني توګه بهر زی واپس راځي هغه ته څه فکر کول نه دی پکار او دغه سلسله کې ما د متعلقه چارواکو ایف ای ای او ورسیز پروموټر سره ملاقاتونه هم کړی دي زه تاسو ته باور درکوم چې سمو او روغ خلکو ته به دې کې هیڅ نقصان نه رسی کوم چې غلط خلک دي د هغوی خلاف کاروي کیږي چې څوک په غلطه طریقه خلک لیږي یا په غلطه طریقه بهر زی د هغوی خلاف به کاروي کیږي
خو کوئی جا رہا ہے الیگلی اس کے خلاف کاروائی ہوگی
درستیو کې د غیر قانونه ټریول ایجنټانو په ضد ټول ملک کې د چاپو دوران یو شمیر خلک نیول شوي دي او د دوی د قبضې نه پسونو پاسپورټونه جالي ویزې مهرونه او نور اهم کاغذونه برامد شوي او داخله وزیر هدایت کړی چې د چاپو سلسله د خارونو سره سره کلیوالو سیمو ته هم اوغزول شي د خبري غونډې دوران چودري نثار علي خان دا هم وې چې یورپ سره د مهاجرینو وطن ته د ستنېدو لوزنامه یو دوکه ده او ځکه یې دا ځنډولې ده د زیاته کړه چې په دې اړه به ډېر زر د یورپي یونین سره خبرې کوي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
پاکستان ته د توانایي مسلو د حل لپاره نړیوال ایشیایي ترقیاتی بانک د قرضو ورکولو منصوري ورکړې ده چې مقصد یې په پاکستان کې د بجلی په مسلو کابو موندل دي بل پلو په دې اړه د اقتصادی چارو پوهان وای چې په پاکستان کې به د بجلی په بحران او د بجلی په غلا کابو موندل شي خو باید چې دا پیسې هم په سمه توګه ولګول شي تفصیل د سرال زهیر نورو
د ایشیا ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د توانایي څانګې ته ترقۍ لپاره دوی د یو ارب سلویخ کروڑه ډالر قرضې منظوري ورکړې چې پکې به 99 کروڑه ډالر د بجلی په جدیدو میټرو لګولو باندې خرچ کیږي چې له کبله به د بجلی د غلا مخنیوی ممکن شي او دغه شان 100 سلویخ کروڑه ډالر به په نورو څانګو کې خرچ کولی شي بل پلو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته د توانایي څنګه کې د پرمختګ لپاره د 50 کروڑ ډالر قرضه ورکولو لوزنامه هم لاسلیک شوه له دې وړاندې هم پاکستان ته د نړیوالو ادارو لخوا دا قسمه قرضې ورکړل شوې دي په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران د دې قرضو په حق له څه وایي چې له دې به په رښتیا په پاکستان کې د بجلی په مسلې باندې کابو وموندې شي کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
ته
ایم ایف تے او کوور بینک تے دیو خبر ده چې دیو کم لون ورکي صاف لون خاص کر یا کم ایڈ ورکي ناغا پروجیکٹ اورین کیڈی او هاغي پورا یو انالیسس کوي او هاغي هر څو ګوري ناغي به چیکن بیلنس هم ساتي نو دغه ایجنسی خو خاص کر پدی باندې یو فوکس داغي دا سی مس یوز داغي نشی کیدی او بل حکومت هم ډیر زیات داوامو په پریشر کې دی چې یاره د توانایي چې کم بحران دی کم مسله ده دا زر تر زر هر کړی شي نو زما په خیر سره حکومت په دې کوشش کی چې دا پیسې موږ په پراپر او په صحیح طریقه سره موږ لګو
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه وویل چې دی نه ویني چې دا پیسې به په ځای ولګول شي
ډاکټر څه کوم دی دا د حکومت د لپاره علي چې یو خدا په حکومت باندې د اعتماد یو اظهار یې لکه ور بینک نه قرض اخیستل به سی لګ دی په کلی کې چې دی اوغت خان نه ته قرض والو ته دا ویل لکه خان په ما اعتماد کوي چې زما زه هم د دې قابل یم خو د دې مستقبل نسلونو ته خو ظاهر 15 کاله بعد به جګړه آینده نسل به واپس کوي نو د دې چې کوم عزائم په ظاهر خو هغه لکه ډېر ښکلي په ښکلو الفاظو کې خو مسله دا ده چې لکه دا چې کله د دې پیسو چې کوم خلکو ته کومه فایده وي که نه هغه چې کوم ده لکه د حکومتونو د نه اهلۍ د وجې نه هغه عامو عوامو ته نه رسي او زما خپل اندازه داره چې د دې قرضې به هم دغه حل وي
د ذکر ده د روان کال د اکتوبر په میاشت کې پاکستان له ایشیا ترقیاتی بینک سره په دې قرضه باندې مذاکرات کړي وو د کومې چې تیر ماښام په باقاعده توګه منظوري ورکړې شوه سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زموږ کور په نامه نږدې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړل چې په لارو کوڅو کې خپلې شپې او ورځې تېروي د ماشومانو لپاره د دغه نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت تعلیم او د ساتیرۍ اسانتیاوې ورکول کیږي غلام غوث پرې رپورټ لري
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلي د ماشوم غریب او بې کوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي په 400 روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پروجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته اوس موږ د دې ریموډلنګ او الټریشن کوو د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورټس انډور یا آؤٹ ڈور گیمز دپاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو دې سره سایټ کې موږ یو سو کنالز مکه نورم اکوایر کو د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی اوس به موږ ماشومان دغه کوو دې وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم بیګر هوم شته دی چې هغې کې موږ سره ماشومان دي هغه ماشومان به اوس موږ دلته شفټ کوو
د زمونږ کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبرې میراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډرن باندې په دنیا کې ډېر کار کیږي خو ډېر هغه نیټورکس هم جوړ شوي دي او خلک یو ځای شوي دي چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزل په ډیری باندې هغه ناست او خزل کې ګوري چې ځان سره ډوډۍ یا سره هغه مات ګرس پیدا کی نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده
زمونږ کور د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي او اوس په خبرې کې د ماسیګر 15:30 بجې شوې دي د ګل ایاس نمبلند خبرونه وورو
دا خیبر پختونخوا په کوزدیر کې د هغو دوه شتو وسلوالو جنازې شوي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوزدیر ناظم عالم زیب نن مشال راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او وویل دا دوه شت مړي د جمعې په ورځ په کوزدیر کې خاورو ته وسپارل شول. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلي سیمو لپاره دې د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره شي. د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د بېکوره ماشومانو لپاره د زمونږ کور په نامه ځای پرانستی دی. د یاد صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست. د زابل قندهار پر لوی لاره نن له غربي مخکې یو واری بیا یو ډله مسافر تختول شوي دي. د دغه تختونو ذمهواري تر اوسه پورې کومې ډلې نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هیواد یې د منځنی ایشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانا کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې. د بلجیم وزیر اعظم وایي چې په پلازمېنې برسلس کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلومات وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. وزیر اعظم چارلز مایکل نن اعلان وکړ او د پاریس د نومبر 14 خونړۍ بریدونو حواله ورکړه چې پکې 110 کسان وژل شوي ول او په 100 نور ژوبل وو. د مالي هیواد ولسمشر ویلي چې په پلازمېنې باماکو کې پر هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې 20 کسان وژل شوي دي او په هیواد کې بیړني حالت نافذ کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقدامات ترسره کولو غوښتنه کړې ده او د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دې کې یو د بلجیم هغه وګړی هم شامل دی چې د پاریس بریدونو پلان جوړوونکو سره په مرسته تورن دی.
لند خبرینه د ګلای اسنا وریدل اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړي دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی ښارونو نه خرچ کیږي یقینا د ستاینې وړ دي. خو که دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سرته ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. اداریه مخکې وایي د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان بیا د چکدرې او چترال ترمنځ سړک گریډ سټیشن وغیرہ په خپل ځای خمنسوبې دي. خو د دغې سیمې خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په تیره تیره د زلزلې یو میاشت وروسته هم د زلزلې ځپل ستونزې نه دي کمې شوې بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلۍ او بدعنوانۍ تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه موږ تمه کولی شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسي؟ اداریا اخر کې لیکي وزیر اعظم په خپل د خپلو اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړې شي چې هغوی حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپلې خلکو ته به د 25 نومبر پورې چیکونه ورکړې شي پکار ده چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي حکومت وایي چې د فاټا اولس د امن په خاطر قرباني ورکړې دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش به کوي چې هلته امن او ترقی راولي ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلي سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو که وکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډېر کم لیدلی شوی دی. دریځ زیاتوي چې د وطن په نورو برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره هلته روزګار او تعلیم ورکړی شي ځکه تر څو چې په قبیلی سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نورو سیمو کې هم نقلاری وي. دریا اخر کې وایي پکار ده چې اوس حکومت د قبیلی سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی مسلو تخصصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سہولتونه باید چې قبیلی سیمو ته ورکړي شي هم دا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ف فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د کانګرس درې کمیټې به د داعش وسلوالې ډلې او افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګان د رپورټونو پلټنې کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې د پاکستان سیاسي وضعیت ته کتنه کړې ده. شاهین بنیری درته تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دی چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه یې استخباراتي معلومات له قصده بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیستی دی. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړي او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورځپاڼې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دې لکول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوسته د واک په خپلو لاسو کې د اخیستلو مخه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوځ د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
داو شاهین بنیرې د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان پوځ د تاسیساتو په ضد د جوړولو او د افغانستان حکومت لخوا په دې اړه د سنه ویلو پر ضد خلکو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې باید افغان حکومت دې لړکی له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تېرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافیر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسه مودې راهیسې یوه دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورایې ښکاري. ښاغلي کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړې او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
تاسو جوړ کړی دی دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دی، نه دی دروازه یې جوړه کړې ده، دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي. دروازې سره یې هلته پوستی جوړې کړې دي، د دوی د سرحدي ځواکونو پوستی دي، هغه پوستې هم دغه دروازې سره دي. جاده کې دروازه نه ده نه چې دروازه یې جوړه کړې. راتلونکي لپاره دغه چې افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان ته ور ونیسي.
تېرې اونۍ پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شارج ظافیر وروبوباله او د پاکستاني پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي، په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د نه آبادي، نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده، دا تاسیسات آباد کړي، یوه دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اړې دغه کوم څه سیلن بند ده دغه د خبرو د مذاکراتو لار حل سي.
بل پلو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي، خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي، خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د افغانستان او کزاکستان ترمنځ د تجارت معاهده شوې دي. دواړه هیوادونه ترمنځ په شپږو شبو کې د همکاریو لوازنامې شوې دي. دا لوازنامې په داسې حال کې شوې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کزاکستان په دوره و. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د همکاري شپږ سندونه له پیښو سره د مبارزې، کلتوري چارو، افغانستان ته د غنمو د واردولو، په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ د یو انسټیټیوټ د جوړولو، نورم او سټنډارډ او د اورګاډي د پټلۍ په تخنیکي چارو کې د ظرفیت جوړونې په برخو کې دي. د غرض د امنیت په برخه کې همکاري، اقتصادي چارې، د سوداګرۍ پراختیا، په ترانزیت کې د اسانتیاو رامنځته کول، ښوونه او روزنه هغه نورې برخې وي چې د افغانستان حکومتي پلاوي قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره ورباندې پراخ بحثونه درلودل. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو سندونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې تروریزم د افغانستان او سیمې ګډ ګواښ دی او پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب
تروریزم شاو بد نه پیژني، پوله نه پیژني، دین او فرهنګ نه پیژني. بنان له دې ګډ ګواښ سره به موږ ټول په تمرکز، همکاري او بشپړې اراده سره مبارزه وکړو.
با اراده کامل ابش مجادله خاط کردیم.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې ښه یادې کړې او ویل چې هیواد یې تل د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
قزاقستان په ټولو کانفرانسونو کې د افغانستان د ثبات له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. موږ له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغانستان له حالاتو څخه ښه خبر یو.
په تخصصي برخو په ځانګړې توګه د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې د کډرونو روزنه هغه بله مسله وه چې قزاقستان یې د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه وکړه. د غنمو په برخه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یو چوکاټ له مخې افغانستان ته غنم واردوي او قزاقستان چمتووالی وشو چې د اړتیا له مخې به افغانستان ته تر 6,00,000 ټنه پورې غنم صادر کړي. دغه راز قزاقستان ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ویزې اسانتیا رامنځته کوي او دواړه لوري به یو پلاوی ټاکي څو هغه افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې زیات امتیازات ورکړل سي چې دغه هیواد ته ځي. عصمت وردګ یو تن افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د موږ د قزاقستان سره په خان هم دومره مشکلات نه وو، خو چې هلکه هم وو هغه حل شول او نن به اطمینان مختار وکړه چې انشاءالله د ایس تاجر سره په قزاقستان کې کوم مشکل یا کوم پرابلم پاتې نه وي.
دغه هیواد همدارس له افغانستان څخه د زعفرانو، د وچې او تازه میوې او مرمر ډبرو واردولو ته چمتووالی وشو. قزاقستان ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ لاړخه ډیر ګټور بلل کېږي. افغان حکومت هڅې کوي څو له تروریزم سره مبارزې او دغه راز په اقتصادي چارو کې د سیمې د هیوادونو همکاري را جلب کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا پنځه ورځنی سفر پرند جمعې په ورځ پایتا ورسو. په دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستانی چارواکي د راحیل شریف دا ملاقاتونه ګټور بولي، خو په واشنگتن کې یو شمېر شننونکي بیا بیا نظر لري دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي. دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگتن کې د سیاسي چارو په مایکل کوګلمن مخې ته ایښودی ده. خو نو هغه وایي
I do believe that the meetings that General Sharif
زباور لرم چې جنرال راحیل شریف دلته کوم ملاقاتونه کړی دي هغه په ځین موکو لشترنګلی وو. زه دا خبره په یقین سره کوم چې امریکا د هغه مخته ځین خبرې شي دي چې هغه به پرې ښه نوې احساس کړي. د بیلګې په توګه زه په یقین سره وایم چې امریکایي چارواکو له هغه څخه د حقانی نیټورک، افغان طالبانو، لشکری طیبه او نورو هغو وسلوالو ډلو په اړه پوښتنې کړي دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او ولې پاکستان تر اوسه د دوی د پټنځایونو لمنځوړلو لپاره ډیر څه نه دي کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موقع د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوې وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بے قابو کیږي، او دا یوازې د طالبانو له وجې نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر له وجې دي. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای، او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی، او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښېنولو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
له تیرې سمو دی راهیسې پاکستان د هند موبایل مداخلت په اړه سخت دریس خپل کړی دی، او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي. نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړ کې یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای، او یا په پاکستان کې د هند مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل به دا و چې په نرمۍ او خندا سره به موضوع پر بل اړولی وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر شنه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
تاسو په واشنگتن کې د سیاسي چارو په مایکل کوګلمن مرکار دلا چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړی و. د پاکستان پوسټ پر ډاګه کړی چې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان سربې عصب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولی. د خبره د پوسټ ویان جنرال عاصم باجوا د زیارت په ورځ په واشنگتن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د پنځه ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړی ده. که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلیزه توګه امنیت ښه شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې د عملیاتو د قبلي سیمو په امن او امان هم یو څه اغیز کړی دی او کنه. عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
ضرب عذاب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل سوو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو، خو له وزیرستانه تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب عذاب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټې مشر دی، دا ځواب راکوي.
د اپریشن په ګټه باندې پوه شوي نه یو، تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو، نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه داغې څه تصویر راغلو نه څه داغې نه مه راغله او نه دلته مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چا نه، چې دغه قسم خلک مطلب مړ شوي دي هغه البته هغه خلک په بونډري لاین باندې یا په اخوا دي یا په دې خوا باندې تر څو په څومره چې زموږ معلومات دي هغه خلک موجود دي نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړی وو هغه خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهېږم نه وینم چې دغه اپریشن به څه ګټې ترلاسه کړي البته د څه وخت لپاره به دغه عملیات په ځای وساتل شي
خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضرب عذب اپریشن له مخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوې دي دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبانو سره د مذاکره یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي د مذاکرات امه تزدید په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا سی بل ځای ته بل ځای نه بلا سی بل ځای ته بل ځای نه بلا سی بل ځای ته په دې لول باندې چې کوم دګانا د شیخ ختمول ماته په نظر نه ښکاریږي
خو د قومي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب عذب عملیات اغیزمن بولی البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضرب عذب پیل سي
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیر خاصوی دی د درز روز په کوم کې دوه ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب عذب دی دې سره ترقیاتی کورونو باندې او دغه باندې کا ضرب عذب په تور باندې غو کې کار و نکړ نه دا کوم د ملټری ضرب عذب دی دا به فزول شي په دې خلک به سکون دی دوباره خلک به سکون دی د خبره نه بتان
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب عذب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کورو کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پاکستان د پوسټ ویان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان ضرب عذب عملیاتو پای ته رسولو پړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولې او سرسو د یو بل ریپورت طرف ته د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د صوبي نرخزیانو یا خواجه سراو تنظیم د جمعې په ورځ په پیښور کې احتجاج کړی او ویلي دي چې حکومت او ملګري ملتونه د دوی مسالې او حقونه سنجیده نه اخلي له مظاهرې وروسته د خواجه سراو دوه استازو د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خپل مشکلات شریک کړي دي نو هغه وایي
دا وختونې دي څنګه چې لکه مطلب دي سړو له ورکوي ښځو له ورکوي که نه مطلب زکات ورکوي د میاشتې پنډ ورکوي لکه هغوی دپاره کارکواټرې ورکوي د هغوی دپاره مطلب شناختکار جوړول اسان دي د دې ټولو موږ ته لکه دغه د پرابلم دی زمده وایم چې ځکه زموږ په جاسراو کې داسې غلط هغه نشته دی چې کوم لکه عام خلک کوي یا بینک لوټ کړی یا داسې مطلب پمپ لوټ کړی یا غاړې ته اصلاح جوړي یا داسې هغه کړی نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا موږ
خبر د چلک نام نه شي کولای دا چې هغه موږ په کور کې تسلیمین نو هغه مو سره حسین څنګه وایي نو ګورم خو ماجر مونږ نه یو چې موږ خو د پاکستان کې واړه رالو شو موږ د پاکستانیان یو
تاسو په خبر کې د نرخزیانو یا د خواجه سراو مسالې اوریدلې تیر مازیګر بخنه غواړم د زیارت په مازیګر په پیښور کې دغه ښار تاریخ او کلتور په اړه انځوریز نندارتون پیل شو چې د اتوار تر ورځې به روان وي. په نشتر حال کې د نمایش ته د فرنګ سلګری صوبایي وزیر امجد آفریدی هم ورغلی و چې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې یاد تالار به مسلسل په کلتوري غونډو آباد ساتي. غلام غوث پرې ریپورت لري.
د انځورونو د دې نندارتون پر مهال د کلتور او سیلګری صوبایي وزیر امجد آفریدی مشال ریډیو ته وایي نشترال پیښور به تل په دا رقم کلتوري او هنري هلو ځلو آباد ساتي.
انشاءالله نشترحال به هر هفته آباد وي، فن حوالے سره، ثقافت حوالے سره، مصوري حوالے سره. نن دا د هغې یو مثال ده چې دې نه مخکې هم د ځکه یو اگزیبیشن وشو، نن دا دوام اگزیبیشن ده. او یوه خبره هسې مشهور ده چې پیښور خو پیښور دی که نه. زه قوم ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې هر څوره دهشتګردي وي، هر څوره سخت حالت وي، د پېښور خلکو د هغې مقابله کړې ده. او دا نن د هغې مثال ده چې تاسو وګورو د ځای کې کوم خلک راغلي دي د هغه دپاره.
د لرغوني پېښور ښار د جوان جواک په اړه په نشترال پېښور کې نندارې ته وړاندې کړی شوي د انځورونه د پېښور په یو روغتون کې کارکوونکي مشر ډاکټر غلام شبیر جوړ کړي دي. او نوموړی د انځورګرۍ د هنر سره د خپلې مینې په اړه وایي.
یو پېښور دی، پېښور دی او یو پینټینګ دی، او دواړو سره زما مینه ده. د پېښور اوسېدن کې د پېښور بلډینګونه، خوراک، سکاک، هر څه د پېښور چې پېښور کلچر سره تعلق دی هغه ما کوشش کړی دی. دا خو مینه ده که نه، او مینه خو ځان ته ټایم روبس، هغې ته ټایم ویستو ضرورت نه.
انځورګر ډاکټر غلام شبیر وایي د هغه انځورونه په نړیواله کچه خوښولی شي او په نږدې راتلونکي کې په ګاونډي هیواد هند کې هم د پېښور په اړه د هغه د انځورونو نندارتون ترسره کیږي.
ټول دنیا کې خلک وړي دي، امریکې کې، کاناډا کې، دبئی کې ډېر زیات، انګلینډ کې دي، اوس انډیا ته تللی دی، نیو ډیلی کې 3 دسمبر نه هغه نمائش دی، هلته کار تللی دی.
نشترال ته د دې انځورونو د نندارې لپاره راغلي ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم عتیقو رحمان دی، او دا چې تاسو وګورئ نو دا پېښور ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو، خاص کر نیو جنریشن لپاره. دی وګورئ چې زموږ پخوانی عمارتونه څنګه وه، زموږ اوسېدن څنګه وه، زموږ کې ناستل پاسېدل څنګه وه.
پېښور نوم چې موږ زموږ مغزه ته راځي نو بس ټررزم او فساد او بس خفګان زموږ په زړه کې راځي. پېښور خوبصورتۍ چې موږ چاته ښایو که نه، پېښور کې دونه ښکلې سیزونه شته، او پېښور کې دونه خلک داسې خلک هم شته چې کوم د آرټ لري.
د پېښور د کلتور او د پېښور د زړې زمانې د جوان جواک په اړه د انځورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د ګلیاس نه لنډ خبرونه اورو.
دا خبر پښتونخوا په کوزدیر کې د هغو 200 وسلوالو جنازې شوي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي وو. د کوزدیر ناظم عالمزیب نن مشال اډیو ته وویل، د مشال اډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او وویل چې دا 200 مړي د جمعې په ورځ په کوزدیر کې خاورو ته وسپارل شول. دا خبر پښتونخوا ګورنر امر کړی دی چې د قبایلي سیمو لپاره دي د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره شي. د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې د ګورنر په کور کې په دې اړه غونډه وشوه چې د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د بېکوره ماشومانو لپاره د زون کور په نامه ځای پرانستی دی. د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالې ورځ پر مهال دا ځای پرانست. دا زابل قندهار په لوی لار نن له غرمې مخکې یو واری بیا یوه ډله مسافر تختول شوي دي. د دغه تختونو ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنی ایشیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د نظر بایوف پوهنتون زده کوونکو ته د وینا پر مهال وکړې. دا بلجیم وزیر اعظم وایي چې په پلازمینه برسلز کې د پاریس په شان د ممکنه بریدونو معلومات وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. وزیر اعظم چارلز مایکل نن وویل چې امنیتي ځواکونه ویره لري چې کېدی شي یو شمېر کسان چې په وسلو او چاودونکو موادو سنبال دي په ځینو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي. د مالی هیواد ولسمشر ویل چې په پلازمینه کې پر یو هوټل د اسلام پالو وسلوالو په برید کې 21 کسان وژل شوي دي او په هغه هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړل شوی دی.
او ترکی پولیسو د اسلامي دولت وسلواله ډلې درې مشکوک کسان نیولې دي. په دې کې یو د بلجیم هغه وګړي هم شامل دي چې د پاریس بریدون پلان جوړونکو سره په مرسته تورن دي.
لند خبرین هم د ګلای اسنوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان ګلای اس تکنیکی همکار عیسی کمیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.